السلام علیکم، وخت په خیر. د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم، د قادر جلالو په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام وړاندې کوم. د خبری پروگرام کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري. د امریکا له شارج دفیر سره په ګډه نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان ځانګړیو ځواکونو شمیر به تر 2 کاله پورې 1500 ته ورسوي، او همداراز به هوایي ځواک هم پیاوړی کړي چې په دې سره به افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې ډیر پرمختګ وکړي. په بهرنیو راپورونو کې موري چې قطر او ایران بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې برقراره کړي. دوی منی مایمو د کورکلی او د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام ته ځانګړي ده. خو لومړی تر هر څه مخکې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د پوځونو قومندان جنرال جان نیکلسن وسوالو طالبانو ته وویل چې پر خپلو خلکو دي جنگ بند کړي. په کاپیسا کې د پولیسو یو رینجر موټر په ماین الوته یو څلور تنه پکې وژل سوي دي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د خپل پوځ له رهبرۍ او یو شمیر مهمو ملکی چارواکو سره وکتل او د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ خبرې ورسره وکړې. پوره خبر نوري. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو د پوځونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات کړي. جنرال نیکلسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې لپاره به د افغانستان د حربي پوهنتونونو او د پوځي زده کړو په مؤسسو کې د ناټو د سلاکارانو شمیر زیات شي، د افغانستان هوایي ځواک به پیاوړی شي او زیات سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه به وروزل شي. جنرال جان نیکلسن وویل امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ناکامه نه شي.
We will not fail in Afghanistan. Our national security as well as Afghanistan security.
دوی موږ په افغانستان کې ناکام نه سوز، موږ ملي امنیت د افغانستان او زموږ د ټولو شریکانو او متحدانو امنیت پر دې متکی دی. طالبانو ته ساده انتخاب پرېږدم او هغه دا چې د خپل وطنوالو پر ضد جنگ بند کړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو د قومندان څرګنده کړه چې تروریستانو ته د واشنگتن پیغام ډیر واضح دی، او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پاکستانی چارواکو ته رسولی دی. په پاکستان په کاپیسا کې د پولیسو یو رینجر موټر نن په ماین والوت او څلور تنه پکې ووژل شو. د کاپیسا امنیه قومندان محمد رزاق یعقوبی د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې دا چاودنه نن غرمه د نجراب ولسوالۍ په درې پته سیمه کې شوه. دوه پولیس او دوه دولتي کارمندان پکې ووژل شوې دي. د کاپیسا امنیه قومندان ویلي چې ماین وسلوالو طالبانو د پولیسو غزمه ته یې شوه، خو د پیش مسولیت طالبانو یا کومې بل ډلې لانه دی اخیستې. د غزنی د امنیه قومندانۍ سرپرست د زنخان ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. مصطفی مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا د زنخان پر مرکز حمله کړې وه او یو شمیر پوستو ته یې وغره چولی وو چې لامل یې امنیتي ځواکونه د لنډې مودې لپاره له سیمې په شا شو.
زموږ ځواکونه تر دې چې په لاره کې کمینونه او ماینونه هم وو موقعیت را ورسېدل، او د دې د پرمختګ مخنیوی یې وکړو او دوی ورته وځل چې پوستي او ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د غزنی دولتي شورا یو شمیر غړو نن سهار ادعا کړې وه چې د زنخان مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د خپل پوځ له رهبرۍ او یو شمیر مهمو ملکي چارواکو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژۍ ته څرنګه ځواب ورکړي. د پاکستان ورځپاڼې ډان نن وویل چې د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو وزیر جوا خواجه آصف په هغو کسانو کې وو چې نن یې د پاکستان د ملي امنیت شورا په دې مهمه غونډه کې ګډون درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړه. ویل چې واشنگتن نور دا نشي زغملی چې اسلام آباد د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر روسیا تور پورې کړ چې په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا ترسیم هڅې کوي، او ټینګار یې وکړ چې واشنگتن به دا ونه مني چې روسیې کریمیا له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. جیمز ماتیس او یو شمیر نور بهرني چارواکي نن له پخواني شوروي د اوکراین د خپلواکۍ د اعلان د 16مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون لپاره په کیف کې راغونډ شوي دي. جیم ماتیس نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
We do not and we will not accept Russia's seizure.
دا وایي موږ د روسیې له لوري د کریمیا اشغال نه منلای او نه به یې ومنو. د روسیې له انکار سره موږ پوهیږو چې هغوی په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا ترسیم هڅې کوي او د اروپا د ازادو ولسونو د خپلواکۍ او بشپړتیا حق تر پښو لاندې کوي. دا اول وار دی چې د امریکا دفاع وزیر اوکراین ته تللی. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر به نن په بیت المقدس او رام الله کې د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره وګوري. کوشنر به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي او بیا به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو لپاره رام الله ته ځي. رپورټونه وایي چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستربري هیلې کمې دي. جارد کوشنر د امریکا د ولسمشر زوم دی. هغه په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره د یوه پلاوي په مشرۍ سیمې ته تللی دی او د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ورغلی پلاوي ته د امریکا له دې پریکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې کمې کړې او یوه برخه یې ځنډولې سر ټکولی دی. او د قطر حکومت نن وویل چې سفیر به یې بیرته تهران ته ستون شي. قطر تقریبا شل میاشتې مخکې خپل سفیر له تهرانه ایستلی و.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم لوستلی شئ په تاسو موده www.azadiradio.org. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن نن وویل د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر به تر 2000 ډیرشو زرو ته ورسوي او هغه ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅ کله په افغانستان کې ماته ونه خوري.
We will not fail in Afghanistan. To the Taliban, I say you have a simple choice. Stop fighting against your countrymen.
نیکلسن طالبانو ته هم وویل چې د خپل هیوادوالو پر ضد جګړې نه لاس واخلي. نور مهمو مطالبو کې د اوری چې په کوټه کې د افغان کډوالو د راجستر پروسه پیل شوې او تر اوسه نږدې 2000 کسان هلته راجستر شوي دي.
د پروند پوری مش تقریبا 1514 کسان افغانان چې دی اغه رېجستر کولو دا تقریبا 28 فیملیز راځي.
د غزنی د ولایتي شورا رئیس وایي د غزنی زنه خان ولسوالي نن سقوط شوې ده. دا خبره ده چې د غزنی امنیتي چارواکي نه تاییدوي، خو د بیا هم ټینګار کوي چې د غزنی زنه خان سقوط شوې.
تا جایی که ما اطلاع دارم در حمله شهر گذشته یک طالب عبدالله ولسوالی زنه خان سقوط کرده.
دوونیس پروګرامونه په دویمه نیمه کې درته خبرو. د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او کور کله رادیوي پروګرام. به هم خرغلی ازادي رادیو ته غوښتل زو لمړي مطلب ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا به هیڅ کله په دغه هیواد کې ماته ونه خوري. جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې وی خبري غونډې ته دا هم ویل چې پراتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو د روزنې، د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغان ځانګړو ځواکونو د شمیر د زیاتوالي او کیفیت د لا ښه کېدو لپاره مرستې زیاتې شي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا شارژ دفیر هوګو لارنس هم په دغه خبري غونډه کې وویل چې د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره طالبان له سولې پرته بل انتخاب نه لري. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي دوی به په افغانستان کې ځکه ماته ونخوري چې دا مسله د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو په امنیت پورې تړلې موضوع ده. جان نیکلسن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت له لوی شش دفیر هوګو لارن سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د دغو څرګندونو تر څنګ وویل نوخه به وي چې طالبان د افغانانو پر وړاندې جګړه بس کړي. دا وی مونږ په افغانستان کې ماته ونه خروز. مونږ ملي امنیت همدارس د افغانستان امنیت او په ورته وخت کې زمونږ د ټولو ملاتړ او امنیت د مسلې پورې تړلای دی. طالبانو ته وایم چې تاسو یو ساده انتخاب لري او هغه دا دی چې د خپل هیوادوالو پر وړاندې جګړه ودروي. جنرال جان نیکلسن وایي طالبان پر یوې جنایتکارې ډلې بدل شوی چې د مخدره موادو د قاچاق وژنو او تښتونو لارې غواړي خپل لیکي پیاوړي کړي. خاغلی نیکلسن د غشان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی د بریا لپاره د ترهګرو پر وړاندې د پاکستان پرې اقدامات هم ضروری دي او پاکستان باید دغه اقدامات تر سره کړي. جنرال نیکلسن شمنه وکړه چې پراتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو د روزنې، د هوایي ځواک د پیاوړتیا او دغه شان د ځانګړو ځواکونو د شمیر د زیاتولو او د چارو د مؤثریت په برخو کې مرستې زیاتې شي.
In the coming months, US forces Afghanistan and NATO
د وی پراتلونکو میاشتو کې به امریکا یو د ناتو ځواکونه د سلام مشورې او په ورته وخت کې افغان ځواکونو ته د روزنې هڅې زیات کړي. مونږ بل افغان هوایي ځواک سره خپل امرستې زیات کړو او د غشان بده کومانډو او ځنګړي قطې شمیر دوه برابر کړو. د زړورو سرتیرو هیڅکله د جګړې په ډګر کې ماته نه ده خوړلې او نه به پراتلونکو کې ماته وخوري. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا لوی شش ظفیر هوګو لارنس ګډي خبري غونډې ته ویل د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره سیمه ایز ستراتیژي ضروري وخت. خاغلی لارنس په افغانستان کې د ثبات لپاره د سیمې او په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري حتمی وبلله، خو طالبانو ته واضح پیغام دا و چې د جګړې له لارې بریا ناممکنه ده. د وی طالبان یو انتخاب لري، هغوی کولای شي چې افغانان ووښنی په ټولنه کې وحشت خپور کړي او جنگيږي، خو د بریا لپاره امکان نشته. نو باید د سولې لار غوره او جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د سې شنبه پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو دولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا اعلان شو. له زماني قید پرته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل او د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف پر پاکستان د فشار راوړل د دغه ستراتیژي مهم کیدی. افغان حکومت له دغه ستراتیژي ملاتړ او هرکلای کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې امریکا باید پاکستان په افغانستان کې د خپل ناکامۍ پلمه ونه ګرځوي.
امر دل چې د امریکا شارج دفیر هوګو لارنس او د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل افغانانو ملاتړ کوي او د ستراتیژي په اعلان سره طالبان له سولې پرته بل انتخاب هم نه لري. حدیث پردیس د پوزي چارو لکارپو جاوید کوهستاني سره هم په همدغه موضوع مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د کومو دلایلو له کابل د امریکا نوې ستراتیژي د سیمې له ثبات سره مرسته کولای شي.
زه فکر کوم چې لومړی ځل دی امریکې د یو سلام مشورې ورسته مخصوصا د جنرالانو سره هغه کسان سره ډیپلوماټان چې په افغانستان کې مخکې دلته وظیفې ترسره کړې وو او تجربه درلود او ډیر په تعامل او دقت دغه ستراتیژي اعلان شوې ده او پکې مهمې ټکي دي. زه فکر کوم چې کدا ستراتیژي زه دا باور لرم چې دغه ستراتیژي کې افغانستان لپاره ډیر مرسته وکړي.
کوهستاني صاحب، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن همدار از د امریکایي سفارت لوی شش دفیر په خپلو څرګندونو کې ویل چې طالبان یوازې یو انتخاب لري چې د سولې بهیر سره یو ځای شي او په جګړه کې دوی هیڅ کله بریالي کېدای نشي. پښتنه مې دا کوله چې په مسلسل ډول دا ډول پیغامونه فکر کوي چې د سولې بهیر سره مرسته کولای شي؟
البته په یقین دا چې امریکا وایي دوی باید سولې ته راشي او دم د سولې دروازه تلل شوې نه دي او اغوینا داسې یو پیشنهاد کیږي دوی ته یو فرصت دی که دوی غالي په افغانستان کې دغه لانجه حل شي. دغه یو شرایط دی چې هم پاکستان باندې فشار ډیر شوی دی او نور پاکستان مجبور دی
بله.
طالبان باندې عملیاتونه وکړي دوی ته محدودیتونه
بله. کوهستاني صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکړه په دغه ستراتیژي کې پر پاکستان ظاهرا یعنی جدي فشار موضوع خبره کیږي. یو بل اندېښنه چې رامنځته کیږي دا ده چې په دغه ستراتیژي کې یعنی چین رول ته خاص توګه اشاره نه ده شوې، په داسې حال کې چې هند د پاکستان او د چین سیال ګڼل کیږي په سیمه کې د دوی پر رول باندې تاکید شوی، نو د یو بلاک رامنځته کیدو ویره ستاسو نظر موجوده نه ده؟
البته په دې کې شک نشته دی چې په دغه ستراتیژي کې ډیر تاکید په فشار په پاکستان کې او هندستان تشویق شوی ده. موږ تاسو پوهیږو چې یو نیابتي جنگ په افغانستان چې دی دغه د دې ملکونو تاثیرات ډیر دی د نورو همسایګانو پن سر چې سلای وګوري، نو روسیه ته چین ته ایران ته په دې ستراتیژي کې څه نه دی ویل شوی.
د پوزي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مو د ازادي راډیو د خبريال حدیث پردیس مرکه واوریده. تاسو د ازادي راډیو د مازیګر دغه پروګرام ته غوږیاست. اوس هم د ستراتیژي په اړه یو بل راپور، البته د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي د امریکا نوې ستراتیژۍ د افغانستان په برخلیک به اغیز نه شي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به دغه هیواد په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ستراتیژي او سیاست نه څرګندیږي چې امریکا به له افغانستان سره اوږدمهاله ملګرتیا پالي او افغانان به کله هم یوازې پرې نهږدي. د دغه شبکې غړي سید میسم احسانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې مهم مسایل شامل دي. هغه وای د امریکا په نوې ستراتیژي کې ښه مهم مسایل شامل دي چې د افغانستان او په افغانستان کې به د جګړې په برخلیک ډیر اغیز ولري. هغه له احسان زیاتوي چې په دغه نوې ستراتیژي سره به په افغانستان کې وضعیت یو څه ښه او د ولسوالیو او ولایتونو له سقوطه به مخنیوی وسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن نوې ستراتیژي اعلان کړه. په نوې ستراتیژي کې په روانه جګړه کې د داعش القاعده وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ سوی او دغه شان په افغانستان کې له قید او شرط او کومې زماني جدول پرته د امریکایي ځواکونو مشت کېدل او په پاکستان کې د ترهګرو ځالې په نښه کول شامل دي. افغان حکومت له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند هم له دغه ستراتیژۍ د هرکلي ترڅنګ وایي چې دغه ستراتیژي به افغانستان په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. د دغه ګوند مشر سردار محمد روشن ازادي راډیو ته وویل په دغه ستراتیژي کې له افغانستان سره د امریکا له قید او شرط پرته ملاتړ ډیر مهم دی.
اعلان حمایه در
هغه وایي له افغانستانه له قید او شرط پرته اوږدمهاله ملاتړ یو لوی بریالیتوب دی. دا په واقعیت کې افغانستان د نړیوالې ټولنې یو غړی جوړوي. د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو د شبکې په اعلامیه کې له امریکا غوښتل شوي چې له افغان ځواکونو سره په بشپړه همغږي په هیواد کې او له هیواده بهر د ترهګرو ځالې په نښه کړي. په اعلامیه کې دغه شان له امریکایي ځواکونو د هم غوښتل شوي چې د ملکیانو له مرژوبلې د بې ځایه او خپل سرو عملیاتو او هوایي حملو څخه هم مخنیوی وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ استول شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام سلاشر 15 په ټول افغانستان کې زموږ د راډیو د اوریدو ادرسونه دي. همدارس په www.azadiradio.org باندې چې زموږ د ویب پاڼې ادرس دی کولای شئ زموږ غږونه په ژوندۍ بڼه واورئ. د غزنی د ولایتي شورا رئیس او ځینې غړي تاییدوي چې د زنه خان ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته نن لویدلې ده. دوی وایي له پرون شپې تر سهاره پورې په دغې ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حملې روانې وې چې دواړو لوریو ته افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د غزنی امنیې قمندانۍ سرپرست بیا دا نه تاییدوي چې ولسوالۍ دې سقوط کړی وي، خو وایي جګړه شوې او ځینو پوستو ته زیانونه رسیدلي دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د غزنی د ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه شاوخوا اووه بجې وسلوالو طالبانو د غزنی پر زنه خان ولسوالۍ بریدونه پیل کړي. څلور افغان سرتیري وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. او په خبره چې نن سهار دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې،
تقریبا تر سهار جنگ وکړې او بیا یې په نتیجه کې ولسوالۍ سکوت کړی. درې ټانګه یوارنجر مخالفینو ولیدي، څلور نفره شهیدان دي او اووه نفره زخمیان دي، خو مخکې له غزنی ورسره روان وو او هغه د ولسوالۍ د پرسونل د حمایې په خاطر باندې رزي په کلي کې کمین خوړلی، هغه ورې مصرف شوي دي. نو په نتیجه کې ولسوالۍ سکوت کړی.
ښاغلي کامرانی دا هم ویل چې د دغه ولایت یو شمیر نورې ولسوالۍ هم د سکوت له ګواښ سره مخ دي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس خالق داد اکبری هم ورته څرګندونې لري.
توجه کې ما اطلاع درم در حمله شهر گذشته طالب عبدالله ولسوالی زنخان سقوط کرده و در نهایت
زه چې کوم معلومات لرم، د غزنی پر زنخان ولسوالی تېره شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي او سکوت کړی ده. دغلته وضعیت اوس هم ډیر خراب دی. بل خوا بیا د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ سرپرست مصطفی معیار دا تاییدوي چې تېره شپه د دغه ولایت پر زنخان ولسوالی وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي. خو وایي چې د یادو بریدونو پر مهال یوازې د دغې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو د غټو وسلو پیرونه کړي.
کله چې وسله مخالفینو ډلو غوښتل چې پر پوستو باندې حمله وکړي او خو د دې ډلو ولسوالۍ او پوستو ته سقوط ورکړي، ولې خوشبختانه زموږ ځواکونه تر دې چې په لاره کې کمینونه او ماینونه هم وو په موقع سره ورسېدل او د دې د پرمختګ مخنیوی وکړو او دوی ونه توانېدل چې پوستې او ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
ښاغلي معیار دغه راز وویل چې په یادو ولسوالۍ کې اوس وضعیت کنټرول دی او کومه ستونزه نشته. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي رسنۍ ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې یادو ولسوالۍ د دې لاسته لوېدلې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې اوس اورئ چې د بلخ د والی عطا محمد نور او د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومند قضیه حقیقت مندون کې کمیسون خپلې څېړنې ولسمشري ماڼۍ ته سپارلې دي. دغه کمیسون غړي علامه په داسې حال کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې سلګونه اعتراض کوونکي آصف مومند ته د عدالت غوښتنې په خاطر راټول شوي وو. د دغه ولسي لاریون استازیو غوښتنه کوله چې د بلخ د ولایتي شورا په وکیل ټول بریټ کون کې د جر تر جره محاکمه او مجازات شي. یوسف زادران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په کابل کې د بیلابیلو ولسي شوراګانو سلګونه تنه د پنجشنبې پر ورځ آصف مومند ته د عدالت غوښتنې په خاطر په یوه اعتراضي غونډه کې راټول شوي وو. په بلخ کې د پېښې شوې اړوندې قضیې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د خپلو څېړنو راپور یې ولسمشر ته سپارلی دی. د دغه کمیسیون یو غړي علامه په لنډ ډول ازادي راډیو ته وویل د څېړنو د وروستۍ نتیجې په اړه څه نشي ویلی، خو هغه څه چې دوی موندلې ولسمشرۍ ماڼۍ ته یې سپارلی دي. دی وایي حقیقت موندون کې پلاوی خپل راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلی، له دې وروسته مسؤلیت د دوی دی. ښاغلی علامه په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. موږ غوښتل چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي شوراګانو سلګونه تنه د پنجشنبې په ورځ د کابل په عیدګاه جومات کې د بلخ د ولایتي شورا د وکیل آصف مومند په ملاتړ راغونډ شوي وو او د هغه لپاره یې د عدالت غوښتنه کوله. د غونډې ګډونوالو ویل چې که د آصف مومند پر وړاندې عدالت پلی نه شي، دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. د ولسي شوراګانو د ختیځ زون استازي اجمل عمر غونډې ته وویل
تر هغه پورې چې د آصف مومند پوښتنه نه کړي د نن یو بیلګه ده. د دې نه ایسته په ولایتونو کې به غونډې کېږي او د ولایتونو عمومي جادې به بندېږي تر کومه پورې چې دغه نظام د دغسې اشخاصو د دغسې بدماشانو د دغسې لنډغرو چې په نظام کې موجود دي او نظام په خپله د خپله نظام پښې وایي او د نظام نه پوښتنه تر اوسه پورې دغه نظام ولې چپ پاتې شوی دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بلخ د ولایتي شورا وکیل آصف مومند ادعا کړي چې تېره اونۍ په بلخ کې د والی عطا محمد نور د کسانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. هغه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپلو ملاتړو ته وویل چې که د دغو خپل سریو پوښتنه ونه شي، له نړیوالو محکمو به د عدالت غوښتنه وکړي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد په کابل کې د دغې غونډې په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د والي پر وړاندې دا کسان د سیاسي کړیو لخوا راټول شوي دي. دی وایي دغوی داو په اړه چې دوی څرګندې کړي، موږ بلخ ته د رالیږل شوي پلاوي نتیجو ته په تمه یو. دوی چې هر څه پرېکړه وکړه، موږ به د مرکز څخه د رالیږل شوي پلاوي نتیجو ته درناوی وکړو. ښاغلی فرهاد وایي که اعتراض کوونکي د سیاسي مسایلو راخوا نورې څه ادعاوې لري، د بلخ والي حاضر دی چې په محکمو کې یې ځواب وایي. د یادونې ده چې تر دې دمخه هم یو شمېر کړیو او اشخاصو د یادې پېښې په تړاو د عادلانه څېړنو او د حکومت لخوا د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قطر سره له دې چې عربي هیوادونو ورڅخه غوښتي وو چې ایران سره خپل روابط کم کړي، نن یې له دغه هیواد سره په بشپړه توګه بیرته روابط برقراره کړل. څلورو عربي هیوادونو سعودي عربستان، متحدو عربي اماراتو، بحرین او مصر دوه میاشتې کېږي چې قطر سره خپلې اړیکې پرې کړي او په دوحې باندې بندیزونه هم لګولي دي. تفصیل د سلطان محمد سرور په ریپورټ کې.
قطر نن له ایران سره د خپلو بشپړو اړیکو د بیا پیل په اعلان کې عربي هیوادونو سره خپلې لانجې ته کومه اشاره ونه کړه چې د جون د میاشتې راهیسې په قطر باندې هوایی ځمکنۍ او سمندري لارې هم تړلې دي. خو له دغه اقدامه څو ورځې مخکې ریاض د قطر د سلطنتي کورنۍ د یو غړي چې نږدې خپلوان یې د 1922 کال په کودتا کې له واکه بې برخې کړای شول د مشهورولو او څرګندولو کوشش وکړ. د کریستین کوتس اول خرشین په نامو یوې امریکایي څېړونکې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې قطر وښودله چې د عربي هیوادونو د غوښتنې برعکس لارې غوره کړه. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سفیر یې ایران ته ستنیږي. قطري چارواکو ویل چې دوی تهران سره په ټولو برخو کې د خپلو اړیکو د پیاوړي کولو هیله مندي. د قطر بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی خپل ایرانی ساری محمد جواد ظریف سره په یو تلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړې دي. قطر وروسته لدی چې په 2014 کال کې غوسناکو مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت برید وکړ، ریاض څخه د ملاتړ لپاره له تهران خپل سفیر ورغوښتی و. ایرانیانو دغه مظاهره په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا په اعدام باندې د اعتراض لپاره کړې وه. خو د ایران او قطر ترمنځ سوداګري اړیکې پر ځای وې. قطر او ایران په خلیج کې د ګازو په یو زیرمه کې شراکت لري. وروسته لدی چې د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ لانجه رامنځته سوه، تهران قطر ته خوراکي مواد او نور مرستې استولې دي. عربي هیوادونو د قطر د ننني اعلان په وړاندې تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو ته غواګست. اکثر په امریکایي پوځي افسران چې په خوا په افغانستان کې جنگیدلي د ولسمشر ټرمپ د ورستیو سرګندونو ملاتړ کوي، خو لا هم ځینې اندېښمن دي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د دوی په نظر ځینې خبرې روښانه نه دي. دوی وایي د ولسمشر ټرمپ له لوري له افغانستان د ځواکونو نه ایستلو ډاډه کړي دي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ګڼ شمېر امریکایي سرتیرو او افسرانو چې پخوا په افغانستان کې جنګېدلي دي وایي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستي دریځ ډاډه کړی دي. ټرمپ پخوا ویلي وو چې له افغانستان به ټول امریکایي پوځیان وباسي، خو د سه شنبې په شپه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو مهال ویش نه اعلانوي او دغه هیواد ته د نورو لیږل کېدونکو ځواکونو شمېر هم نه افشا کوي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس تر راپور لمخې د امریکایي پوځیان وایي چې دوی نه غواړي په افغانستان کې قربانۍ ضایع شي، خو له دې سره سره ځینې فکر کوي چې د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي لا هم ډیره روښانه نه ده. که څه هم امریکایي پوځیانو تر اوسه پورې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته د نورو ځواکونو د شمیر په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ځینو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې شاوخوا 3900 نور سرتیري به افغانستان ته واستول شي، شاید ژر دا سرتیري ولېږل شي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي تازه دم امریکایي ځواکونه به چې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ پر اساس لېږل کیږي ډېر ژر افغانستان ته واستول شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي ووټل دا خبره د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته د سفر په مهال وکړه. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی صاحب منصب پیټر جیمز کرنن د خپل هیواد ولسمشر په دې وستای چې له افغانستان امریکایي پوځیان نه باسي او نو ورته داسې مهال ویشتا کی چې د ده په وینا دشمن ورته انتظار وباسي، خو ده په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د ولسمشر ټرمپ په وروستیو څرګندونو کې جزئیات نه دي یاد شوي. د سمندري ځواکونو پخوانی تورن ډیریک هیریرا چې په جګړه کې د زړورتیا په خاطر د زیرو ستوري ګټلی دا خبره تاییدوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره باید مهالویش ونه ټاکل شي، خو وایي باید په دې خبرې وشي چې په څه ډول برای ممکن کېدای شي. د پوځ د ذخیره ځواک پخوانی غړی توماس پورتر چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی وایي د ټرمپ وینا په دې خوشاله کړ چې ولسمشر د پوځي قمندانانو خبره ومنله. د پوځ د ذخیره ځواک یو بل پخوانی غړی تورن اندریو جی برنیان وایي د امریکا متحده ایالاتونه به تر هغو هیڅکله په یوه جګړه کې بریالی نه شي چې ولس یې ژمن نه وي. ډیر نورو پخوانیو امریکایي پوځیانو هیله ښکاره کړه چې امریکا به له عراق د خپلو پوځیانو د ایستلو له تجربې زده کړه کړې وي.
ازادي راډیو ته غواګست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلالزی استودیو ته غلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
په افغانستان کې د امریکایي او اروپایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات شي. نیکلسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې امریکا به په افغانستان کې ناکامه نه شي او وسله والو طالبانو ته یې وویل چې پر خپلو خلکو دې جنګ بند کړي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د خپل پوځ له رهبرۍ او یو شمېر ملکي چارواکو سره پر دې چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د څرنګه ځواب ورکړي خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر په بیت المقدس او رام الله کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د منځني ختیځ پر سوله خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر روسیه تور پورې کړ چې په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا رسمولو هڅې کوي. ماتیس ټینګار وکړ چې واشنګټن د روسیې له لورې د کریمیا اشغال نشي منلی او د قطر حکومت نن وویل چې سفیر به یې بیرته تهران ته ستون شي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ویسټ انډیز د کرابین لیگ سیالیو په لړ کې د نبی ساحل اړوند لوبډلې پیټر ویډز د باران د قانون لمخې ماتې وخوړه. لومړی توپ وهنه د پیټر ویډز لوبډلې وکړه چې په 1400 کې 133 منډې جوړې کړې او لوبه د ورخت لامل پوره تر سره نشوه. د باران ورېدنې د قانون لمخې مقابلې لوبډلې رایډرز ته 83 منډې هدف وټاکل شو چې یادې لوبډلې په شپږم اور کې پوره کړو. که څه هم افغان لوبغاړي محمد نبی په دې سیالۍ کې خطو پچونه ونه کړې شو، خو په ټوله کې پروانو سیالیو کې خ زلیدلې ده. محمد نبی تر دې دمه د اته سیالیو په و اننګزونو کې 26 اورونه کړی و لوبغاړي سوزولي او 109 منډي ور کړی دي. د دې ترڅنګ په توپوهنه کې بیا په 100 پاڼیو کې 15 منډي کړی چې تر ټولو ډيري په یو سیالي کې 15 شوي. د محمد نبی ترڅنګ په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړي راشد خان هم لوبيږي چې تر دې دمه په اته سیالیو کې و لوبغاړي سوزولي دي. د خوست د اولمپیک مسولین وای چې د یووالي جشن تر نامه لاندې په دې ولایت کې د فوټبال سیالي پیلېږي. د دغه ولایت د اولمپیک امیر عزیز ملنګ رسنی وته ویلي چې په دې سیالیو کې به د خوست د فوټبال لوبډلې ترڅنګ د غزنی او روزګان پکتیا پنچیر او کندوز لوبډلې هم برخه ولري. خغل ملنګ وای چې د دې سیالیو موخه د ولسونو او قومونو ترمنځ یووالي ته هڅونه ده. او د انګلستان د فوټبال په خوانی لوبډل مشر ل نړیوالو سیالیو سره خدای پامانی وکړه. لوبډل مشر وین رونی تر دې دمه د فوټبال په 119 سیالیو کې ګډون کړو چې 35 ګولونه وهلی وو. د انګلستان په فوټبال لوبډل کې دا تر بل هر لوبغاړي ډیره ګول وهنه ده. دغه یو 10 انګلستاني فوټبالر د فوټبال د نړیوالې سیالۍ د کوالیفایینګ راوند کې له لوبېدو څخه انکار کړی او ویلي دي چې له دې وروسته نه غواړي په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي. دغه لوبغاړي خپل وروستۍ سیالي د هسپانیا او سکاتلند په وړاندې تر سره کړې و.
د سپورت نړۍ خبرونه هم زموږ په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼه باندې ترلاسه کولای شئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي هڅې تیز شوي چې د بې ځایه شویو او نورو هیوادونو څخه د راستنیدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره امکانات برابر شي. د ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځمې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغې ستونزې په هوارولو شاوخوا $500 میلیونه لګیږي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په هیواد کې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو د شمېر زیاتوالی او له ګاونډیو هیوادونو نه هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو سره حکومت وایي هڅې تیزې کړي چې د دوی د ستونزو هوارۍ ته مالي امکانات ومومي. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د بې ځایه شویو کورنیو او له نورو هیوادونو څخه هیواد ته د راستنېدونکو د ستونزو هوارولو ته ټول $500 میلیونه اټکل شوي چې تر اوسه یوازې $200 میلیونه مرسته شوې ده.
د سویلي آسیا لپاره د نړیوال بانک له مرستیالې سره ملاقات درلودلی. په دې ملاقات کې ډېر تمرکز د افغانستان پر داخلي بې ځایه سو بیا راستنیدن کو کټوالو باندې وو دوی دا پتان 200 میلیون ډالر له داخلي بیزای سو کسانو سره مرسته کړې ته څو ټو د اړتیا چې د بیزای سو کسانو زتر رسیدګي وو کو 500 میلیون ده
دغه په خبره په تیر کال کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د نامنې ولامل د خپل اصلي سیمو پرې خودلو ته اړي شوی چې 2295 بیرته خپل سیمو ته ستنی شوی او تر اوسه د سګ او تیر کال 350 بي ځای شو کورنۍ سره مرستې شوې دي خاغلی فیصل وویل د کورنۍ بي ځای شو او د غشان افغانستان ته د راستنو شو کډوالو لپاره د زمکو د ویش طرز عمل هم ورسته شوې ده ورته وخت کې د ولسی جرګې د کوچیانو قبایلو بیزای شو او کډوالو چارو کمیسون وایي چې د کډوالو بیزای شو ستونزه د اټکل شوې مرستې د برابرولو تر کچه هم لوړه ده د دغه کمیسون مرستیال حبیب الله افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په 200 میلیون ډالرو یا 300 میلیون ډالرو فلاد نه حل کیږي دې ته باید نړیوال یو سم میکانیزم وټاکي چې په یو میلیارد دوه میلیارد کومک پوشتی که دیتا شارکونه جورشی شارکونه شواری دی یا دی دالمارانو لاسی دی او بعضی زورمندانو فلاس که امزکی نیولی دی خپل شارکونه کهی
د خاغلی افغان په خبره کوم پروګرامونه چې د کډوالو او راستنیدونکو د ستونزو د هواری لپاره د حکومت لخوا پیل شوی هغه هم نیمګړی دی سربیره پر دې ډیری راستنو شو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي د دوی ستونزې پر ځای پرتې او حکومت یې د هوارې په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی یعنی هغه ستونزې چې حکومت یې تل د هوارې لپاره سینه وهلې او دا یې خپل مسؤلیت ګڼلی دی خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
و موردل چې افغان حکومت وی د کورونا بيځای شوی او له نورو هیوادونو راستنیدونکو افغانانو ته د امکانات د برابرولو لپاره د بودیجې د جوړولو په لټه کې دي او 500 میلیون ډالر لګیږي چې د دغو خلکو ستونزه هواره شي په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو په بلوچستان کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د رجستریشن بهیر یو اونۍ مخکې پیل شوی دی له کابل هم یو شمیر څارونکي د دغه بهیر د څارلو لپاره ورغلي دي په بلوچستان کې د رجستریشن لپاره 15 مرکزونه جوړ شوي چې تروسه پکې شاوخوا 1300 افغان کډوال راجستر شوی بارکوال میاخیل لکوټه یو ریپورت را لګل
د رواني اگست میاشتې پر 14 نیټه د پاکستان د نورو ایالتونو غونډې په بلوچستان کې هم د پاکستان د نادره د ادارې لخوا د هغو افغانانو رجستریشن پیل شوی چې پخوا رجستر نه وو او د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر د مهاجرینو په توګه نه پیژندل دغه افغانان په لورلایي پښین چاغي او کوټه کې په 15 مرکزونو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبتوي د بغلان ولایت اوسېدونکی نظر محمد وایي پخوا یې ځکه ځان نو رجستر کړی چې هغه وخت په ایران کې وو
نن راغلم له خپل کورنۍ سره یو ځای مې ځان رجستر کړ چې بیا کارډونه راکړل سي دا کار مو په پاکستان کې د آرام ژوند په خاطر وکړ زه ډیر خوشاله یم چې زه او بچی مې بیا دلته آزاد ژوند وکړو کله چې کارډونه واخلو هر وخت مو چې زړه وغوښت خپل هیواد ته بستانه سو د نادرا د دې مرکز مشر سید ظفر شاه وایي تر اوسه چې د دې بهیر د پیلېدو یوه اونۍ تېره سوې ده هره ورځ ورته سلګونه کسان راځي او رجستر کیږي ښاغلی ظفر شاه وایي تر اوسه یې په مرکز کې شاوخوا 1550 افغانان رجستر سوی دی
در پرون د پوری مش تقریبا 1514 کسان افغانان چې دی اغه رجستر کړو دا تقریبا 28 فیملیز راځي پر فیملی مطلب د خاوند سو د زنان سو د بچان سو د موږ یو فیملی کاونت وو نو د دې پر بیس باندې دوی خپل بچان راوړي یقینا موږ دا پروسس اگاهي ورکو چې دا به خدای نه کړی تاسو دا غلط معلومات راکې دا د استادو د بچانو مستقبل په پاکستان کې بیا په خطر کې دی دغه د لپاره بیا مسائل پیدا کیږي نو تاسو څونه شپ بهترینه معلومات راکې نو هغه نه بستاسو د لې مسائل هغه نه کم سي
د دې بهیر د څارنې لپاره له کابل د مهاجرینو د وزارت په استازیتوب یوه څارونکې ډله هم راغلې ده چې د رجستریشن په هر مرکز کې دا بهیر له نږدې څاري او هر افغان یا د هغه کورنۍ چې رجستر کیږي نو دوی په افغاني تذکره تصدیق کوي چې واقعا افغان دی که نه د کوټې د سټلایټ ټاون په مرکز کې ښاغلی سیف الاسلام اسلامي دغه بهیر څاري له ده مې وپوښتل چې د رجستریشن له بهیره ډاډمن دی که څنګه ښاغلی اسلامي وایي
اوایلو کې خو پروسه چې پیل کیږي هغه کې مشکلات او ستونزې وجود لري مونږ هغه خپل کوشش کوو چې دا پروسه ډیره شفافه واوسیږي خصوصا د هویت پیژندنې په اړخ کې ډیر شفافیت واوسیږي ځکه چې د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولت رسمي غوښتنه همدغه ده چې ویریفیکیشن باید ډیر دقیق واوسیږي په همدغې رابطې باندې مونږ د افغان کډوالو څخه تذکرې غواړو چې هغې کې خپله تذکرې نه د اصولي اقاربو تذکرې چې په هغې کې مثلا پلار راځي ورور راځي تره راځي د تره زوی راځي نیکه راځي نو د دغه په اساس باندې مونږ هویت پیژندنه تر سره کوو.
د پاکستان او نورو پرمختللیو هیوادونو غوندې چې د افغانستان د تذکرو، پاسپورټونو او نورو سرکاري اسنادو جوړولو نظام لا آنلاین نه دی، نو آیا دا ممکنه نه ده چې غیر افغانان دې په جعلي تذکرو ځانونه د افغان کډوالو په توګه راجستر کړي؟ ښاغلی اسلامي وایي د دې کار لپاره یې په ټولو مرکزونو کې ځینې با تجربه افغانان کښېنولي چې هغوی د هر ولایت خلک په بېلابېلو نقشو پیژني، وروسته راجستر کېږي.
ازادي رادیو ته غواګیست اوس دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرول. لومړی د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره، او بیا د کور کلی اونیز پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، اسهال یا نس ناسته یو داسې ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونی شي او ماشوم ته مناسب خواړه په دې وخت کې ونه رسیږي، نو په څو ورځو کې ژوند د مرګ له خطر سره مخ کولی شي. نن د ماشومانو د اسهال په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په خپل د نس ناستې په اړه معلومات راکوي.
نس ناسته د نړیوال روغتیایی سازمان له تعریف سره سم هغو غایته موادو ته ویل کیږي چې اوبلنه اوسیږي او په ورځ کې درې ځله یو ماشوم دفع کی. یعنې په دې معنی چې په ماشومانو کې نس ناسته اوبلنو غایته مواد ته ویل کیږي چې په څلور ساعتو کې درې ځله یا لاغونه زیات غایته مواد دفع کی.
داسې دقیقه شمېره راته ویلی شي چې څومره ماشومان هر ورځ په سال باندې اخته کیږي چې هغوی بیا سي مرکزونو ته مراجعه کوي؟
نږدې 90 سلنه ماشومان په نس ناسته اخته کیږي.
علت څه کیدلی شي؟
ګڼ شمېر علتونه لري، خو د ځاني حفظ الصحې نه مراتول پکې ډېره مهمه ونډه لري. همداراز د محیط ککړوالی رول لري، او همداراز ځینې نور غذایي کړوړه یا د خوړو په برخه کې چې بعضې کړوړه ماشومان لري، یعنې مثلا ډېر خواږه خوراکونه، ډېر قوي د هضم په برخه کې چې مشکل لري، داسې خوراکونه وخوري، نو هغه هم
د نس ناسته اخته کیږي. نس ناسته د ماشوم لپاره څومره خطرناک کیدلی شي؟
نس ناسته لکه څرنګه چې موږ وینو په روغتونونو کې، او عملا د نس ناسته هغه ناروغان چې نس ناسته درلودل په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، او نس ناسته اصلا د وجود یا د بدن د اوبو د ضایع کېدو سبب کیږي، چې دا د بدن د اوبو ضایع کېدل په مختلفو غړو باندې د بدن ناوړه اغېز لري.
بله.
چې له مغز نه نیولې زړه او بډوډي یا ګردې یا ینه، او همداسې په نورو غړو باندې د بدن ډېر ناوړه اغېز لري، حتی د مړینې تر سرحده رسوي.
تر څو ورځو پورې دغه نس ناسته چې زیات شي بیا ډېر خطرناک کیدلی شي، او څه وخت باید درملنه شروع شي؟
د نس ناسته درملنه خو په پیل کې باید شروع شي. نس ناسته تر 14 ورځو پورې دې ته موږ هاده نس ناسته وایو، او 14 ورځو نورسته دې ته مزمنه نس ناسته وایو.
دا هاده او مزمنه کرته تشریح کړئ.
هاده نس ناسته هغه نس ناسته وایي چې دا د وایروسو په وسیله منځته راځي. لکه څنګه چې معلومه ده، وایروس ځانګړې تداوی په نس ناسته کې نه لري. په نس ناسته کې زموږ موخه د درملنې څخه دا ده چې د ماشوم ځای شوي مایعات بیرته اعاده کړو، یعنی بیرته ورته اکمال کړو، او د کولمو یا د هضمي سیستم د تقویې لپاره د زنګ ګولۍ یا شربت ورته ورکو. او دا هغه نس ناسته ده چې تقریبا نږدې تر 80% پورې دا وایروسي منشأ لري. 14 ورځې زیات نس ناسته دا مزمنه نس ناسته ده چې عوامل مختلف کېدای شي، او ناروغ 14 ورځې وروسته کېدای شي تر میاشتو پورې نس ناسته ولري، چې دلته پرازیتونه ونډه لري په دې ناروغۍ کې، ځینې بکتریاوې ونډه لري، غذایي رژیم عادتونه ونډه لري.
کله چې یو ماشوم په نس ناسته باندې اخته کیږي، دغه وخت بیا کوم خواړه باید تور کول شي؟
د نس ناسته په وخت کې د خوړو ډولونه د ماشومانو
عمر پورې فرق
کوي. هغه ماشومان چې شپږ میاشتې نه عمر کم ده، د مور شیدې ورته ډېرې ښې دي، پاکې اوبه او د او ار اس محلول، او هغه ماشومان چې د شپږ کال نه عمر زیات ده، د مور د شیدو تر څنګ نور مایعات یا خواړه هم ورکوي سو چې ډېر ښه مایعات د دوی لپاره د وریجو اوبه دي، یعنی سرسر فلومبه ده، مستې ورکولی سو. د میوو هغه اوبه چې موږ په خپلو کورونو کې له میوو څخه باسو یا تولیدو، په خپلو کورونو کې هغه بده میوه خېدي، د بازار کې چې پیدا کیږي دغه مایات یا دغه جوسونه ګټ نه رسي او د کار وړ نه دي.
تاسو او ارس یاد کړل ځینې کورنۍ خپلم جوړوي کله چې تاسو هغه صحیح طریقه باندې خبرې وکړي چې دوی څه رقم جوړ کی
او ارس اوس په هر ځای کې د دې ارس کڅوړې یا د پکتونه پیدا کیږي. د دې د جوړولو طریقه دا چې موږ او تاسو باید پاکې اوبه ولرو، سلور ګلاس یعنی یو لیټر اوبه او دیوی کڅوړې لپاره کفایت کوي، یعنی یو کڅوړه په سلور ګلاس داسې اوبه کې چې هغه پاکې وي. ځینې وختونه موږ کورنۍ ته داسې سپارښتنه کوو چې اوبه وېشول سي، بیا یخ سي، بیا پکې دا ورس واچول سي. خو که چیرته مثلا امکانات د شول نه وي نو موږ دغه مدني اوبه هم کارولای شو، یا د پاکې چینې اوبه، پاکې چینې وي، د نل اوبه، د نور اوبه هم کار اخیستی شو اړتیا په وخت کې. خو خبر دا وی چې اوبه وېشول سي، برته سړی سي او ورس پکې محلول سي.
په ځینو لرو پرتو سیمو کې کېدلای شي چې هلته درملتون نه وي چې دوی واخلي، هغه لمالګې نه چې کورنۍ خپل جوړوي په باندې لګوږي.
په کورونو کې هم کې دیسی چې موږ تاسو ورس جوړ کو
څه رقم،
نو موږ معمولا اته کاشوغه بوره او یو کاشوغه مالګه سره ګډو د ورس محلول جوړیږي. خو دا محلول د ورس په شان ځینې نور مواد چې په ورس کې دي نه لري، نو په دې خاطر غوړه دا چې د ورس په لکسون څخه کار واخیسته
شي. په قیمت کې خبرې وکي، یو پاکټ ورس په 200 افغانۍ ورکي.
په بازار کې فکر کوم یو پاکټ په 50 افغانۍ ده.
bale
په روغتي کلینیکونو کې په مجانی ډول سره په آزاد توګه ټولو هغه کسانو ته چې په نسناس تختوي وشل کیږي.
لیسول نه د مخنیوي لپاره څه کولای شو؟
د مخنیوي په خاطر ځاني حفظ الصحه ډیره اړینه ده. مثلا د لاسونو مینځل ډیر اړین دي. د خړو چمتو کول باید
د لاسونو مینځل په صابون سره کنه؟
په صابون سره bale. د خړو حفظ الصحه، د خړو د چمتو کول، د انتقال، د ګرالیک د او همدارس د خړو ډولونو مراتول، کوم ډول خړو باید وخړل شي
چې موشمه عزم کړی شي.
اچھا عزم کړی شي.
د نسنستي پر وخت په خپل سر درمل نه څنګه ده؟ څومره د ماشوم ژوند لګوخ سره مخ کولای شي؟
په نسناستي اخته ماشومان ته ډیر درمل ورنکړي
په خپل سر.
په خپل سر او ځینې وختونه ځینې ډاکټر صاحبان چې د ماشومان په برخه کې کار نه کوي، کېدای شي داسې انټي بیوټیکونه ورکړي چې د ماشوم لپاره ګټه نه بلکې زیان رسوي. یعنی په دې معنی چې اسال څنګه مخ کې ویلې چې زیاتره اسالات یا نسناستي وایروسي لامل لري، نو په دې خاطر انټي بیوټیکونه د څه کوم خاصه ګټه نه رسوي او ماشوم وضعیت نورم کلکیچ نه وی. او په پیله کې ماشوم په نورو ناروغي وخت کېږي لکه خورزواکی، لکه د بډوډو یا د پختورګو ناروغي، د زړه ناروغي، د ینې ناروغي.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د ایصال یا نسناستي پاکله د ډاکټر متولي یونسي خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه می اومنی
لاس شل بونزور سلار اونو شل کټو
دیو ماشوم خبری مو اوریدی چې ویلې د مجبوریت لمخ سوال تلاسو کدی. خو د بشری حقوقو د خپل وا کمیسون په راپور کې ویل شوی چې ډیرای سوالګر ماشومان په مافیې کړې پوری تړلې دي. نن په امتیا کې راګیګو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدرمنو دوستانو، ماشوم د لوی خدای هغه سپیڅلی هدیه ده چې بندته د لورینې لمخې ورکوي. دا بیا په مور او پلار پورې اړه لري چې د خپلو بچو څه ډول ساتنه او پالنه کوي. دینی عالمان وایي چې په اسلام کې د هر چا حق او حقوق معلوم او معین دی. لکه څنګه چې مور او پلار پر اولاد حق لري، همداسې اولاد هم پر مور او پلار حق لري چې ډوډۍ ورته پیدا کړي او نورو ضروري اړتیاو ته ورسیږي. خو له بده مرغه یو شمېر کورنۍ خپل واړه ماشومان دې ته هڅوي چې له کوره بهر سوال یا ګدایي وکړي. کله چې د دې کار علت ورنه وپوښتل شي، فقر او نیستی بهانه کوي. حال دا چې د فقر او غربت درون بار د ماشوم تنکۍ وږې نشي وړی. عام خلک وایي چې نور په لارو او کوڅو کې له ګدایګرو ماشومانو څخه پوزې ته راغلي، د دې لپاره پیسې نه ورکوي چې وایي بیا ټول عمر ګدایي یو ډول عادت ګرځي، خو ځینې بیا د زړه خوږي له وجې لاس نیسي او تر خپل توانه مرسته ورسره کوي.
ملک بادام ابراهیم خیل: زه اول زیات وخت د ګدایګرو ماشومانو ته چې ورکوم نه سره سره مې ځکه دا تشویقیږي، بیا د دې وایندا ډېره خراب راځي. ښار کې خودومره ډېر چاره پر لار باندې دي، ګلې ګلې مخ ته دي خځې، هاته اوس داسې خځې پیدا شوې دي ماته د افغانستان نه ښکاري په سرکو باندې ماشومان اچوي.
بخت مونې ډګروال متقاعد دا ګدایګر چې زه وینم خصوصا واړه صغیران دا چې وینم یا کم بهلول معیوب دا چې زه فصل ډېر چیرته اورېږم پنځوسې خو بس جرات ونه شم کړی سپین ګیرې مه کنه تر شلګونه پورې چې دا مې په جیب کې کوشش کوم چې دا ورته ورکړم خپل بچیانه په یادېږي چې دا هم پلار به لري مور به لري دغسې راوتلي دلته په ناشې.
موږ په کابل کې له دوو تنو سوالګرو ماشومانو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ.
مکتب نه ځم، سبق ته ځم.
سبق ته ځي؟ کور کې څوک دي تاسې بل؟ کور کې څوک دي؟
پلار مې، مور دي، خور.
ته ولې ګدایي پسې راليږي؟
مجبورې کنه.
څه مجبورې یې؟
غریب یو.
د خلک بیا سره کوم وضعیت سره کوي؟
ما کومه ده نشته.
وای معاف کړه، پیسې خلک درکوي؟
یګان سړی درکوي او یګان نه درکوي.
څور پی درکې؟
لاس شل پنځوس سلر ارشه.
ار رسور پی ته خلکو ناخلی
سلو په اونۍ سل کټو.
ښه، به دڅ کې
کوټه ترکاری و ایسو.
ترکاری ته اخلي؟ کور کې بل څوک نشته چې کارو کې؟
یو رول مې اشتغل هغه لمزه کې خرسي.
شپې نه وخت سي مازګری داري ګنه چې تیار سي؟
نه ولې داري
کورتم بیا تنه بیرته ځي. لار دی لیدلې ده؟
او بل ماما زوی میشته، کاکا زوی میشته.
سوال کی یغم؟ دا پیسې چې ټولې کنه خلکو نه سوال کوي، دا پیسې بیا څه کوي؟
دا پیسې مور پلار ته ورکو.
مور پلار دې کار کوي؟
پلار مې کار کوي، کراچی باندې کوي.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې څه.
مور دې په کور کې حیاتي دا کارونه نه کوي؟
نه.
مکتب ویلې ده؟
نه.
پلار دی ویلای؟
نه.
پلار دی غیر لدین چې کراچوانی کوي په کور کې چلان څنګه دای کوم عمل لري موتات شي ده؟
400
دی تاسو مخ کې؟
او
نو دی 400 روپۍ دی پلار لکوم کوي؟
کراچوانی چې کوي 500 روپۍ 400 ورکي.
د سې برا سوي چې لتانه دی ګدای روپۍ واخلي په خپل 400 ورکي؟
زه خو مې مور ته ورکوم، زه خو مې پلار ته نور.
د علوم اکاډمۍ غړی عزیز ګل ساپای بیا جنگ او جګړې د دې سبب ولي چې ورځ تر بلې سوالګر ماشومان ډیریږي. هغه وایي کله چې د یوې کورنۍ ډوډۍ ګټونکی مړ شي نو هر څوک خو پوله او پټۍ نه لري چې اصل ورنه واخلي او وی خوري.
د دې عمده عامل چې دی جنگ او ناامني ده. هر ورځ موږ حد اوسط 200 ځوانان د لاس ورکو، قطع نظر دي نه چې په کوم طرف کې دی، خو افغانان دي او د دې سیمې اوسیدونکي دي چې هر څوک په هر نوم دی هغه وژل کیږي او موږ د لاس ورکو. او د هر یو ځوان سره یو فامیل تړلې ده چې هغه کومه هغه وسط حساب کو 15 کسه، نو دغه 15 کسه د ژوند تیرول د پروا دی وسیله ولري. ټول کسان د زمينه نه برابرېږي چې هغه د پولو پټي ولري یا د وظیفه پیدا کی، نو تبي خبره ده د ژوند د تیرول د پر هغه هر وسیله تلس اچي. اسان ترين وسیله هم دغه ده چې په خار کې د خلکو نه سوال وکي او دا ډیره لویه بدبختی ده. د دین ورسته چې هغه قدرتمن شه، لګي زور پیدا کړي، ځوان شه، په ټولنه کې دغه شه، هغه به نور ستونزې بيخي.
د سوالګرو ماشومانو پاک خلک بیلابل نظریات لري. لزینو څخه دایلت اورک دی چې دوی اول سوال کوي، پرختیا مجبور دي کدي هوا دښمنان په خپل ګټه کوي. د لغمان اوسونکو برهان نیازی وایي چې دولتي مسول کسان دي پرختیا به وزلی سوالګر ماشومان معلوم کړي، بیا هر وګړی تر خپل توانه مرسته وسره کوي.
اول د دې سوال عوامل ایلتونه په ګوتو شي چې آیا د اړتیا د ضرورت او اړتیا په اساس باندې دې سوال کوي، او که آیا د افغانستان به دروازې دغه کور دی او هر څه په کې ګران نوزي چې دینه استخباراتي استفاده سو کوي، دینه بل نوې استفاده کوي، دینه بدامنۍ لپاره استفاده کوي، دا اوس مونږ ته دې غنه لګيږي معلومات نه کوي، دا سوال مونږ ته پیدا کوي. نو حکومت اصلي مسؤلیت پدې کې لري، او د حکومت د چتر لاندې باید سنور ټولنیز نه ادونه تجاران دا باید بنسټونه او نهادونه جوړ کړي چې د دغو خلکو مشکلات وسیړي، هغه کوم چې د اختیار ته او ضرورت لري نو د هغو لارو نه دې مشکلات باید دغسې ده حل سي. که څوک له دې نه سیاسي ناوړه ګټه اخلي بیا نه شي اخیستلی مخه نیول کېږي، ځکه وقایه د تداوی نه مخکې مخکې بهتره ده. باید حکومت د دې وقایه وکړي. په اسلام کې عام صدقات هغه شوي دي، د سورتوی دي چې عام صدقات باید ورکړی سي، غیر له فرضي صدقات ځینې خدای او منظم نهادونو ته ضرورت لري. او دا نهادونه او دا بنسټونه باید د چاته چتر لاندې وي، حکومت او د کارو ټولنیزو چارو وزارت تر سر پلستې لاندې، بیا به دغه پرابلم او مشکل به حلیږي.
رزو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته دوی وایي چې ډېره هڅه یې کړې چې د ماشومان حقوق خوندي شي، خو بیا هم لیدل کېږي چې له ماشومانو سره هغه څه کېږي چې باید ونه شي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له غړي حنیفې ګیروال څخه نورې خبرې اورو.
بشری حقونو په اساس باندې هر کوچنی حق لري چې د تعلیم تربیې له حق نه مساعد شي، او ټول هغه ابتدایي اساسي او بشری حقونه چې په اساسي قانون کې هغه تضمین شوی دي باید له هغو ټولو نه برخوردار سي. اما بدبختانه باید وایو چې زموږ جامعه کې فقر حاکم ده. بعضې فامیلونه خپل اولادونه د دې لپاره چې یو ګلو ډوډۍ دوی ته پیدا کړي معمولا ګدایي ته لیږي یا شاقه کارو ته یې مخته کوي، چې دا له بشري حقونو سره په پوره توګه په تضاد کې قرار لري. او باید بدبختانه وایو چې بعضې مافیاوي زموږ په جامعه کې حاکمه دي، چې هغه د دې سبب ګرځي چې معمولا موږ خپله یو تحقیق کول په دې باره کې چې هغلته ماشومان سالم علي په موټرو کې راوړل کېږي، په چارایانو کې کته کېږي، بیا د شپې بېرته راځي هغه وړل کېږي. یعنی یو تجارت ده، ماشومانو باندې تجارت کوي. نو کمیسیون همیشه کوشش کوي چې په دولت باندې فشار راوړي چې دغه مافیا شناسایی کړي او هغه له منځه یوسي او ماشومانو ته د خپل د اساسي حقونو د برخه کېدو زمينه مساعد. کمیسیون یو اجرایی نهاد نه ده، بلکې یو نظارتي نهاد ده. موږ خپل پیشنهادونه همیشه په خپلو گزارشونو کې تهیه کوو او هغه دولت ته وړاندې کوو، او بیا کوشش کوو چې انشاءالله دولت په حکومت باندې عمل وکړي.
کورنیو ته د کار کولو زمينه برابرول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلیت دی. که چیرې دوی د سوالګرو ماشومانو د کور غړو ته کار پیدا کړي، نو تر یو حده به سوالګر ماشومان کم شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مشاور عبدالفتاح احمد زای ګدایګر په څلورو برخو ویشي.
لومړی قدم کې هغه واقعي سوالګر دي چې هغوی واقعا هم ضرورت دی ته لري چې یو مړۍ ډوډۍ خپل ځان او خپل کورنۍ ته پیدا کړي، یعنې هغه واقعي سوالګر دي. یو هم د هغه موسمي سوالګر دي چې په شکل د موسم د تغییر کې یو سیمه بل سیمه هغه ولایتونو ته ځي. بل هم هغه حرفوي سوالګر دي چې هغوی ته داسې ویرې سم چې لکه په شکل د میراثي ورته پاتې ده، چې یعنې دوی که ولا څومره پیسې هم ولري ډېر زیات خوند اخلي له دې نه چې د سر په غاړه ودرېږي او له خلکو نه سوال وکړي یو څو روپۍ پیدا کی. څلورمه کټګوري دې موږ ته څه داسې مهمه او ډېره داسې جالبه کټګوري دې هغه مافیایي ده. تاسو په تېرو میاشتو کې شاهدان دیدی وایي چې کله به په یو سیمه کې روان وي د داسې ښځینه او نارینه و شاهدان وایي چې په سرکونو غاړې کې به ولاړ وو او په مختلفو ژبو به دوی خبرې کولې، او دغه رقم اوس یو څه کم شوی ده.
احمد زای براته وایي کله چې دوی ګدایګر له ښار او بازار څخه ټولوي بیا کومې مرستې ورسره کوي؟
که دوی کله نیسو نو دوی ته ځانګړی یو مرکز په نظر کې نیول سوی، د دې مرکز سره دوی انتقالیږي او په دې مرکز کې په ظرف د یوې اونۍ کې دوی اما کومې کټګوریانې دوی باید وپېژندل سي او اما مشخصې کټګوري ته باید دوی ولېږل سي. موږ د دوی له کورنۍ سره بیا مرستې کوو تر څو پرې دوی کورنۍ حمایه کړو، او تر څنګ د دوی دپاره موږ فني او حرفوي زده کړې ورکوو. هره برخه کې چې د دوی مینه وي هغه ورته ورکول کېږي تر څو دوی په راتلونکي کې بیا اړ دې ته نه شي چې لاړ سي په بازار د کار کې دوی لا سوالګرۍ ته وغځوي. موږ شاوخوا او چت له شپږ زره کورنیو سره په بلخ ولایت کې چې موږ شروع د پروسې په بلخ ولایت کې، یعنی په ټوله کې موږ د دوی کورنۍ حمایه کوو. دوی کوم پلان یا طرحه چې په خپل ذهن کې لري په هغه سیمه کې دوی ژوند کوي خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار جوړ کړي، په هغه اساس موږ دوی ته مالي بجټ ورته ورکوو چې دوی وکتوانېږي خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، ماشومان یې نه پرېږدو چې سوالګرۍ ته مخه ویسي. واقعي سوالګران واقعا هم هغه ضرورت یو مرستې ته لري. که موږ دغه مرستې هغوی ته ورسوو هغوی موږ سره مټ راکوي.
احمد زای له ټول بې وزلو کورنیو څخه غواړي چې
زموږ د نن ورځې دغه ماشومان د راتلونکي زموږ مشران او زموږ چارواکي دي. زما پیغام د دوی مور او پلار ته دا ده چې دوی د کوښښ دي وکړي چې خپل ماشومان په ښه لاره وروزي، ښې لارې ته سوق کړي، نه دا چې هغوی بدو لارو ته لاړ شي، نه دا چې دوی مخالف ګروپونو سره یوځای شي، نه دا چې دوی په داسې کړنو لاس پورې کړي. ولو که دوی یو ضرورت ته ډېر اشد ضرورت ورته لري، که دوی یعنې واقعا اړمن دي ته دي چې یو کار غواړي ځان ته پیدا کړي یا هم کومه ښه طرحه لري، زما له دوی نه غوښتنه ده چې دوی د کار ټولنیزو چارو وزارت ته مراجعه وکړي، دوی د خپل طرحه له موږ سره شریکه کړي، موږ به دوی سره ان شاء الله خپل کوم مرسی سره زر کلرو هغه مرسی به دوی سره تر سره کوستر څو دی وته ونیږي خپل ځان همایه کی خپل ماشومان له غ منفی حالات سره مخامخ دي لغه خلاصون پیدا کی
د بشری حقوقو د خپل واکو میسن غړي ګیروال او د کار او ټولنیزو چارو مشاور احمد زی ویل چی په سوالګرو ماشومانو کې یو شمېر په مافیایي کړیو پورې تړلې دي، نو ځکه موږ غوښتل چې له امنیتي مسؤولو کسانو سره هم دا موضوع شریکه کړو، خو له ډېرو هڅو سره سره په دې ونتوانېدو چې له هغو سره خبرې وکړو. درنو دوستانو، په خبرونه کې موږ اوریدل چې گدایي یا سوال کول کپاره دفي ماشوم پر رواني او فزیکی لحاظ داسې ځپي چې بیا په راتلونکي کې نه ځان نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد لګیږي، نو ځکه پکار ده چې خپله په ځان ډیر فشار راولو خو بچي گدایي ته ونه باسو. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.